په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجلې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. د 2019 کال پرتله په افغانستان کې د فساد کچې د کمېدو راپور چې د روڼتیا نړیوال سازمان ورکړی د دې مجلې د سر موضوع مو ده. نور راپورونه هم لرو. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. اسد لالودین وړاندې کوي.
افغان چارواکو د ایران د ملي امنیت د منشي پرونیو خبرو ته خبرګون خودلی. د طالبانو یو پلاوی په مسکو کې له روسي چارواکو سره لیدلی او د پاکستان سری محکمې د وال سټریټ جورنال د خبریال په وژنه د محکوم کس د براءت په وړاندې د استیناف غوښتنه رد کړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان لوی درستیز د ایران د ملي امنیت عالی شورا د منشي علي شمخاني هغو خبرو ته خبرګون خودلی چې ویلې دي طالبان او د دغه ډلې مشران له امریکا سره مبارزې ته ژمن دي. لوی درستیز یاسین زیانند شمخاني له ټویټ سره لیکلي د ایران د ملي امنیت عالی شورا د منشي په توګه د افغانستان د جګړې په اړه ستاسې درک ناسم دی. خاغلی زیا خپل د ټویټ کې وړاندې لیکلي طالبان د امریکا نه بلکې د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي. ایران ته د طالبانو د یو پلاوي سفر سره هممهاله علي شمخاني ویلي طالبانو سره له ملاقات وروسته ورته څرګنده شوې چې دغه ډله له امریکا سره مبارزې ته ژمنه ده. شمخاني ویلي د طالبانو هغه غړي هم له امریکا سره له مبارزې لاس نه اخلي چې دیارلس کلونه یې تر شکنجې لاندې ګوانتانامو زندان کې تیر کړي. بلورته طالبان وای د سیاسي دفتر یو پلاوی مسکو کې له روسي چارواکو سره لیدلې دي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم رسنیو ته ویلي د طالبانو د سیاسي دفتر او مرکزی پلاوی د مرستيال شیر محمد عباس تانګزی په مشرۍ د پلاوی پرون روسي ته ورسېده. خاغلی نعیم وای پلاوی نن د روسي د بهرنۍ چارو وزارت د نن د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر لزانګړي استاذي زمير قبولوف د هغې له مرستيال او د بهرنۍ چارو وزارت له زینو نورو چارواکو سره کتلی.
په ملاقات کې د دوه هیوادونو اړوند موضوعاتو ترڅنګ د بین الافغاني مذاکراتو د روان وضعیت او د دوحې د تړون د پوره تطبیق په اړه بحثونه وشول. روسیه په افغانستان کې د سولې د راتګ په اړه د خپل همکارۍ ډاډ څرګند کړ. دواړو لورو د یادو موضوعاتو په اړه نظریات، مشورې او پیشنهادونه سره تبادله کړل.
له دې وړاندې د افغان دولت د مرکزی پلاوی وغړي پر طالبانو نیوکه کړې وه چې بین الافغاني خبرې پریخي او پر سفرونو بوخت دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای په بامیانو کې د څمو دی وړاندې بمی چاودنو یو عمل نیولې دی. د ریاست نن په یو خبر پانه کې ویل چې د عارف حسین په نوم نیول شوې د کس د طالبانو د ګلاب الدین د ډلې غړې دی. ملي امنیت ګلاب الدین د طالبانو د استخباراتو مسؤل بللې. د تیرې لندې میاشتې په 15 شوې د چاودنو کې لکټر لګه 15 کسانو وژل شول او شپېته نور ټپيان شول. طالبانو هغه مهال په د چاودنو کې لاس لرل رد کړل. د اورزګان چارواکي وای ترين کوټ خار کې دوا ځان مرګو بریټکونکو هدف ته رسیدو مخکې په ځانونو پورې تړلې چاودیدونکو توکي چوولې دي. د اورزګان د امنیت امیر محمد ګل همت ازادي راډیو ته ویل چې پیښنن ماسپخین محل وشوه.
دلته یو بنا پر زمنګ د امنیتي ملي ورو زمنګ د پولیسو حوزه تعقیب کړي کله چې وختل چې دوی ونی سي هغه ځانن ته انتظار ورکړي او د منځ ته راي او یو ذخیره.
معلومه نه ده چې د بریدګرو هدف څوک د دولت کومې مخالفه ډلې هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان ستره محکمه د وال سټریټ جورنال د خبريال په وژنه د محکوم کس د براءت په وړاندې د استیناف غوښتنه رد کړه. احمد عمر سعید شیخ چې بریتانیا کې زیږیدلی 2002 کال کې د وال سټریټ جورنال د خبريال دانیل پیرل په وژنه محکوم شو او د مرګ سزا ورته ورکړل شو. اوس د پاکستان ستره محکمه هم شیخ ته براءت ورکړه او د هغه د خوشی کېدو امر یې ورکړی. د سعید شیخ مدافع وکیل محمد شیخ په دې اړه وویل
The Supreme Court of Pakistan has dismissed all
The Pakistan Stari Mahkame de istinaf tole haga ghoxtani rad kri che de Sindh hukumat de dagh yalat de ali mahkame pawrand sabt kri bi dwi ghoxtani de Daniel Pearl de koranai lakha ham sabt shwi bi che haga dwara ham rad shwi di
Those two petitions have also been dismissed
The Wall Street Journal khabaryal Daniel Pearl 2002 ham kal ke کراچی کې د اسلام پالو ملشو په اړه څېړنه کوله چې وته ختول شو او ورسته یې مړی ومندل شو. او وروستای خبر هم دا چې د چین ووهان ښار ته د روغتیا نړیوال سازمان تللی ساينس پوهان نن له قرنټین خلاص شول او خپلې څېړنې پیل کړې. د هغه ښار دی چې د 2019 کال په وروستیو کې ورڅخه د لومړي ځل لپاره کورونا ویروس خپور شو. دغه ساينس پوهان دوه اونۍ مخکې د ښار ته رسیدلی و چې نن یې 14 ورځنی قرنټین پوره شو. د روغتیا د نړیوال سازمان دغه ماموریت ډیر ځنډیدلی دی. له دې سره داسې اندېښنې هم شته چې ښایي څېړونکي هغو معلوماتو او هغو کسانو ته لاسرسی پیدا نه کړي چې د دغه ویروس د سرچینو او خپرېدو د لومړنیو پیښو څخه خبر دی. کورونا ویروس تر اوسه په ټوله نړۍ کې له 2,100,000 کسانو ژوند اخیستی او له 100,000,000 زیات وګړي پرې اخته شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د جنوستر خارونو د هوا حالات چې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د وړاندوینې اټکل شوی. کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه منفی 3، هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 6 ټیټه 3، کندهار کې به اسمان نیمه وریز وي د تودوخه لوړه درجه 18 ټیټه 0، مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه 4، او بل اخر جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 19 ټیټه 2 اټکل شوی ده.
د ازادي رادیو پښتو مشمنې خبری مجله اوري په دې نیم ساعت کې دغه راپور اوریدای شئ. په افغانستان کې د روڼتیا د نړیوال سازمان د برنامو مسؤلین په تیر کال کې په دې هیواد کې د فساد د کچې د کمیدو خبره کوي.
د 2019 کال په پرتله د فساد سره د مبارزې په مقابل کې 2020 کال یو څه بهتر دی او دا ښایي په راتلونکو کلونو کې نور هم ښه شي.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ولسي جرګې هغه غوښتنه نه مني چې وایي د باختر گنجینه له هیواده بهر وساتل سي.
دولت قدرتش و مو هیبت او اتوریتیش
د یو دولت قدرت دا ایجابوي چې خپل فرهنګي اثار تقاضا او همغږي ورسره نور هیوادونو ته د ننداري لپاره ولېږي بیرته راوړي او لزان سره یې وساتي.
د خوړو په بدل کې کار هغه پروګرام چې د ننګرهار د زیتونو په فارمونو کې پیل شوی او 45,000 کسان پکې په کار بوختي.
اوس مهال د زمونږ لپاره د کار زمینه برابر شي او موږ د کور ځینې مشکلات هم وو او ان شاء الله اوس د کار کې مصروف یو هم کو وطن ته خدمت کو.
د یو داسې ماسک ته جوړېدو به مهم خبر کو چې د انسان مخ ترې ښکاری او هم هوا تصفیه کوي. د روڼتیا نړیوال سازمان د تازه راپور پر اساس په افغانستان کې د 2019 میلادي کال پرتله په 2020 میلادي کال کې اداري فساد کم شوی دی. د سازمان په خپل کلنی راپور کې ویلي چې افغانستان په 2020 کال کې د نړۍ د 180 هیوادونو له ډلې 115 پیتم هیواد دی چې لا هم پکې پراخ اداري فساد شته، خو 2019 کال کې افغانستان په دې شمېر هیوادونو کې 103 هیواد و. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
د روڼتیا نړیوال سازمان د 2020 میلادي کال په اړه خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې افغانستان د نړۍ د هغه 180 هیوادونو په کتار کې 115 هیواد دی چې لا هم پکې پراخ اداري فساد شته. د دغه سازمان په ریپورت کې راغلی چې په 2020 میلادي کال کې چې په ټوله نړۍ کې کرونا وایروس خپور شوی، ډیر اداري فساد هم د همدغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي او د کووید 19 ناروغۍ لپاره د روغتیایي خدمتونو په تدارکاتي برخو کې شوی. په افغانستان کې د روڼتیا سازمان د برنامو عمومي مسول سلیمان اسدالله د پنځشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل که څه هم د تیرو دوو کلونو پرتله افغانستان کې د فساد کچه راکمه شوې، خو دولت باید په دې برخه کې خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي.
د 2019 کال په پرتله د فساد سره د مبارزې په مقابل کې 2020 کال یو څه بهتر دی او دا ښایي په راتلونکو کلونو کې نور هم ښه شي. د فساد سره مبارزه برخه کې دولت جدیت ته اړتیا لري او د یاد مبارزه او پیاده مبارزه کې د اداري تشکیل او ګمارنې څخه نیولې د فساد سره د مبارزه هر اداره باید خپل ګامونه له سلیقوي او سیاسي برخوردونو پاک کړي ترڅو افغانستان له دغه ناورینه راووزي.
رونتیا نړیوال سازمان خپل راپورټ د ولسی وګړو، سوداګرو او کارپوهانو د معلوماتو او مرکو پر بنسټ برابر کړی چې پر عامه خدماتو یې نیوکې کړي او د فساد ریپورټونه یې ورسره شریک کړي. دا د سازمان د ریپورت پر بنسټ 2019 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ د یو سلاتیا هیوادونو لړلې یو سلو دریاویایم هیوادو چې اداري فساد پکې وو. دا د ریپورت په اساس چې په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د فساد کچا یو څه ټیټه شوې. هڅه مو وکړه چې د رونتیا نړیوال سازمان د دغه ریپورت په اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو د ډیرو هڅو سربیره د جمهور ریاست د ویان دواړو مرستیالانو په دې اړه سمک پښتنې ثواب نه کړي. د رونتیا نړیوال سازمان د دې تازه ریپورت له مخې ډنمارک، نیوزیلند، فنلند، سنگاپور، سویډن، سویس، هالند، جرمنی او لوکزامبورګ له فساد پاک هیوادونه خودل شوي دي. خو سومالیا، سوریا، یمن، وینزویلا، کانګو، لیبیا، شمالی کوریا، هایتی، ترکمنستان، استوایی گینا او برمودا په ترتیب هغه هیوادونه یاد شوي چې پراخ فساد پکې شته. دغه شان سویلی سودان د فساد لرونکو هیوادونو لومړی ځای خپل کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې د بیلابیلو دولتي او غیر دولتي بنسټونو لوري د پراخ اداري فساد ریپورټونه ورکړل شوي دي او ځینې اقدامات هم شوي. څه موده وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست د بازرس ادارې په کرونا فنډ کې د پراخ فساد ریپورټونه ورکړل او له دې امله ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان یو شمېر روغتیایي چارواکي لوی څارنوالۍ ته هم ور وپېژندل. بلخوا د افغانستان د رونتیا د څار د بنسټ مشر سید اکرام افضلی وایي چې لا هم په افغانستان کې د پراخ فساد له امله ټولنه له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان ده.
د حکومت له کارونه څار او زمونږ څېړنې دا ښیي چې فساد اوس هم یوه لویه ستونزه ده چې حکومت یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړی، لکه د خدماتو په برخه کې ستونزې، همدغه راز د قانون حاکمیت نه تامینېدل، چې د دې له وجې نه بیا په هیواد کې فقر او ناامني د پرمختګ په حال کې ده.
ښاغلی افضلی زیاته کړه افغان حکومت باید د عدلي او قضایي ارګانونو د خپلواکۍ په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي څو د فساد پر وړاندې مبارزه پیاوړې وي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ولسمشر محمد اشرف غني په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د برخې مشر محمد محمدي د اخراجېدو حکم ورکړی. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال پر خپل فیسبوک لیکلی چې محمد محمدي چې د یونیسف د پولیو مسؤول وو په چارو کې د نه شفافیت او د افغانستان ولسمشر ته د بې اعتنایۍ په دلیل د ولسمشر د حکم پر اساس په څلیری ساعتونو کې له افغانستان څخه اخراج شو.
دوستانو، د رونتیا د نړیوال سازمان د راپور په اړه خمو واوریدل. په همدې حال کې د افغانستان چارواکو تل پر دې ټینګار کړی چې د فساد د لمنځه تلو په برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي. په یو تازه اقدام کې افغان ولسمشر په افغانستان کې د یونیسف ادارې یو چارواکی وروسته له هغه له هېواده وایسته چې د کرونا پر ضد مبارزې لپاره د ځانګړو سویو پیسو په مصرف کې ولسمشر ته شفاف حساب نه دی ورکړی. په دې تړاو د عامې روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر وحید مجروح د ازادي راډیو په یوه پرونه کې د داوود جنبش پښتنې ځواب کړی دی، په ګډه وایو. ورو
زموږ نړیوال همکاران دوامدار گزارشو کې غشته سم اشاره وکړه، افغان دولت اجراءات فساد مبارزه په برخه کې ارزیابي کوي او اکثر موارد کې ملامتي ګوتم اوږدیږي دولت خواته او ګای سر شپېته سي ګای سر اویاسي. خو دې ته کمتر توجه شوی دی چې دا منابع څو فیصد د دولت د طریقه راځي او څو فیصد د بنګلي مؤسساتو له طریقه. یو بلګې یونیسف ده، موږ د وزارت په سطحه او همچنان رئیس جمهور دوی نه ده د دوی د منابعو چې لاسته راوړي د هغې د برنامه‌ریزۍ په اړه او د دوی د مصارفو د شفافیت په اړه سوالونه درلود چې ګزارشات یې وغوښته. اول خو دوی د منظم توګه باید وزارت سره شریک کړي چې مخکې تر دې نه نه و شریک کړی، اوس موږ دا موضوع جدي نیولی دی. خو دوی اړین جواب هم نه درلود، هغه څه چې گزارش وکړي نشر شوی دی. بیا هغه اصول او اخلاق رعایت هم یو بل معیار دی چې ټول ته اړین دی. هغې پر اساس
غواړم همدارته مشخص کړي څه وشول، ځکه چې شړل د هیواد نه یو وروستۍ پریکړه ده، ډیره سخته پریکړه ده، حتما یو څه پېښ شوي چې داسې وشو. یوازې معلومات ورنکړل که لفظي کوم شی هم وشو؟
رئیس جمهور د هیواد پر منافیو باندې ډیر جدي عزم لري او هغه جلسې کې هم د موضوع ډیر واضح بیان کړ چې د وطن د افغانانو د منابع چې دلته راځي د افغان ماشوم په نوم راځي او د دې سره سره چې د بهرنیو همکارانو ټول هڅو د تقدیر او قدر په سترګو ګورو او دا تمه او دا موږ لرو او دا مسؤلیت دوی دی چې د هیواد د مالکیت موضوع ته دوی احترام ولري چې د افغانانو سره ده او ځان په دې مکلف وبولي چې دوی باید افغان دولت او مربوطه اداراتو ته حسابونه ورکړي او گزارش ورکړي. دغه موضوع باندې او هغه فکر چې د یونیسف سره وو رئیس دې ته اړ کړ چې دا تصمیم ونیسي څو دا یو شروع سي د اصلاحاتو لپاره او د افغانستان د دولت د رهبري جدیت وښيي چې منابع شفاف مصرف په برخه کې هیڅ ډول انعطاف نشته او باید چې څه افغان اداره ده او څه بهرني مؤسسات دي دې ته ځان مکلف وګڼي چې
مجلسه اجازه ده زه دغه پوښتنه په یو بل ډول کوم. ولسمشر له ښاغلي محمدي نه د یونیسف له دغه استازي نه معلومات وغوښتل هغه ورنکړل که د ولسمشر د خبرې په وړاندې داسې یو څه وویل چې د منلو نه و.
اول خو معلومات د ټولو ګډونوالو نه وغوښت او دوی شی نه درلود چې وړاندې کوي او دوی ویل چې موږ ګاه ناګاه وزارت سره شریکو چې دا رئیس جمهور ته د منلو وړ نه و او بل غیر موجه دلایل چې دوی وړاندې کول او غوښتل چې دا موضوع تیر سي او واضح جواب نه درلود د سبب سو چې رئیس جمهور دا تصمیم ونیسي او هغه د مجلس غاړین ډیپلوماټیک اخلاق او رعایت نه کولو هم سبب سو چې رئیس جمهور مشخصه سړی په اړه دا تصمیم ونیسي.
معنی دا ده چې کومه مهمه خبره شوې ځکه چې موږ اوریدلی او منابع ورته تایید کړي ده چې یونیسف بیا بکنه هم غوښته ده. معنی دا چې هغه خپل
یونیسف په خنه وغوښت یونیسف په کتبی ډول او حضوري ډول هم یونیسف هم WHO هم یونیما چلته ولاړو دوی رئیس جمهور په تکرار معذرت وغوښت او خپل اشتباه قبول کړ چې دوی کارمند اشتباه کړی دی او اصول رعایت کړی نه دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د باختر گنجینه باید په افغانستان کې دننه وساتل سي. د خبرو وروسته لاغه سوي چې پرون د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې یو شمېر کسان غواړي ملي سرمایه یرغمل کړي نو ځکه دوی غواړي چې د باختر گنجینه له هیواده بهر وساتل سي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار راکوي.
وروسته لدی چې د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی د باختر گنجینې د خوندیتوب په اړه اندېښنه وښوده او بهر ته یې د یادې گنجینې د لیږد خبره وکړه. د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د باختر گنجینه د افغانستان عظمت او شان ښیي او باید په همدې هیواد کې وساتل شي. د دې وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر د پنځشنبې په ورځ کابل کې رسنیو ته وویل دا گنجینه د خپل حجم پر اساس مالی او پولی پښتوانه نشي کېدی خو د باختر گنجینه تمدنی او تاریخي ارزښت لري.
دولت قدرتش و مو هیبت او اتوریتیش
د یو دولت قدرت دا ایجابوي چې خپل فرهنګي اثار د تقاضا او همغږي ورسره نور هیوادونو ته د ننداري لپاره ولېږي بیرته راوړي او لزان سره یې وساتي. دا اثر لکه څنګه چې په خوا ساتل کېدل او وس هم ساتل کیږي هیڅوک نشي کولای چې حکومت هم ورته ولري لاس وروړي او نه هم ورته اړتیا لري.
د ښاغلي زهیر په خبره د باختر گنجینه په تیرو ډیر لسو کلونو کې په ډیر لسو هیوادونو او نه وشت موزیمونو کې نندارې ته کې خودل شوی او لدې لارې 350 میلیون افغانۍ عاید راټول کړای دی. نو موري ویل چې له تاریخي او فرهنګي آثارو سره باید سیاسي چلند ونی شي ځکه د په وینا سیاسي لوبي فرهنګ ته زیان رسوي. خو ولسی جرګه بیا هم خپل دریس څخه ملاتړ کوي. د ولسی جرګې مرستيال منشي حجت الله خدمان ازادي راډیو ته ویل
دا نشو ویل چې د دې هدف سیاسي دی. د ولسی جرګې مشر دی ویندخنی په توګه وویل چې د افغانستان ملی سرمایه يرغمل نشي که د ولسی جرګې رئیس په توګه نه بلکې د یو هیوادوال په توګه وایو دا د هر افغان حق دی چې په دې اړه اندېښمن شي.
شوی نگرانی حق ما
د ولسی جرګې دا غوښتنه چې د باختر گنجینه دی بهر ته ولیک دول شي ل سختو خبرګونونو سره مخ شو ل دې وړاندې ارګ دا خوښینون کې بلل او ل یاد جرګې غوښتي و چې د ملی مسایلو په اړه مسولانه خبري وکړي د باختر گنجینه نږدې سلويخ کال وړاندې په 1908 میلادي کال کې د جوشجان تلا تپه کې تر لاسه شو دا گنجینه په افغانستان کې د تلا تاریخي ذخیره او د نړۍ د 15 غټو گنجینو له ډلې شمیرل کیږي
ازادي خبری مجله اوري
بیا هم د افغانستان پر مسایلو تمکیجو د ننګرهار وادي کانال شرکت د ملي پراختیا د پروګرام لاري د زیتونو په فارمونو کې 450,000 بیروزګار خلکو ته د کار زمينه برابر کړي د شپږمیشتنې پروګرام دی چې خلک کولای شي د زیتونو په فارمونو کې د کار په بدل کې غنم ترلاسه کړي نور حال سیمه څخه زموږ د همکار پر راپور کې ورو
د خوړو په بدل کې کار هغه پروګرام چې د ملي پراختیا پروګرام د لارې د ننګرهار د زیتونو په فارمونو کې پیل شوی او 450,000 کسان یې په کار بوخت کړي دي د ننګرهار کانال شرکت وایي ملي پراختیا پروګرام ورته د افغان ولسمشر په هدایت 450,000 ټن غنم ورکړي چې دوی د کار په بدل کې د زیتونو په فارمونو کې په بوختو کسانو ویشي د دغه شرکت مسولین زیاتوي هر ورځ یو کاریګر ته چې په دغه باغونو کې په بیلابیلو چارو بوخت دي یو من غنم ورکوي او دا چار له بیکاری سره د مبارزې لپاره یو اغیزناک لاره ده د ننګرهار د کانال شرکت د مطبوعاتو مسول سید همایون غریب ملوایی په دې کار سره بعد زیتونو باغونه سالم روزنه عمومي او پراتلونکو کې بعد زیتونو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي
د ننګرهار وادي کرنی شرکت پر شاوخوا ټول 1,000 هکتار ازمکه باندې چې زیتون کرل شوی دی په دې کې بعد هغه اګرو تخنیکی مهمه فعالیت چې هغه د شاخبورین عبارت دی او د تورته رنګامیزی د چونکاری ده او نورې پروسې دي دا به پیتر سره شي چې دغه چاره کانال شرکت ته دا زیری ورکوي چې راتلونکي کلونو کې به د زیتونو حاصلات څو چنده لوړ وي
د ننګرهار د کانال شرکت مسولین وایي کارونه یې په چټکۍ روان دي او ګڼو ځایي بیروزګارو ځوانانو پکې د ګډون علاقه ښودلې ده د خوړو په بدل کې د کار دغه پروګرام په داسې وخت کې پلی کیږي چې لا هم ځایي خلک له بیکاری زوریږي او کچې له یوې ورځې بلې ته زیاتیږي ذاکر الله چې د ننګرهار په دریم فارم کې د زیتونو په باغونو کې په کار بوخت دی وایي چې د ده په ګډون یې د سیمې سلګونه ځوانان چې له بیکارۍ سره لاس او ګریوان وو کار کوي د زیاتوي د یوې ورځې کار په بدل کې یو من غنم ورکول کیږي خو خوشاله په دې ده چې له یوې خوا غنم ترلاسه کوي او له بلې خوا د خپل هیواد د سمسورتیا په کار کې ونډه اخلي
فارمیسا کې یعنی بدرین پارم کې زما په شمول باندې و تاسو ځوانان چې په خو به روزګار او کارونه نه ول اوس راغلی دلته او په فارمیسا کې پر مختلفو کارونو باندې بوخت شي نو دا ډیره خبره ده ډیره مننه کوم چې پاینده کې هم بیا راشي او بیا دلته د دغه ولس د خلکو لپاره د کار زمينه برابر کړي
د بټیکوټ ولسوالۍ وسیدونکو ته قولا چې د زیتونو په باغونو کې د ویالو په پاکولو بوخت دی وایي چې په کار کول وي د بیکاری د محل ستونزې اوس تر ډیره ختمې شوې او په دې کار سره اوس کول شي چې د خپل کور غذا تر لاسه کړي
اوس مونږ دریم فارم کې کار کوو په مختلفو کارونو باندې لکه ویلې پاکو او اوس محل د زمونږ لپاره د کار زمينه برابر شي او مونږ د کور ځینې مشکلات هم وو او ان شاء الله اوس دا کار کې مصروف یو هم کو وطن ته خدمت کوو بل خو کې مونږ ته د کار کولو زمينه برابر کړل چې اوس په خپل د کور کلی غذا مصروف یو پکې
په یاد پروګرام کې په کار بوخ کسان وایي که څه هم د ورځې یو من غنمې د کور ټول ستونزې نشي حل کولای خو په خبره یې چې په کور دننه کار کوي او که دوام وکړي نو تر ډیره به یې ستونزې هواري او ځوانان به یې مصروف ساتلی وي د یادونې وړ ده چې په ځانګړي ډول له تیر یو کال راهیسې له کله چې کورونا ناروغي په ننګرهار کې راګډه او له امله یې په میاشتو کاروبار ودرید د بېوزلۍ کچه لوړه او خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شول
دوستانو د ازادي رادیو پښتو ماښامنۍ خبرې مجله اوري د سویډن د لیدنګو شاروال شکایت کړی چې په دې شار کې د افغانستان کنسولګری په یو مناسب ځای کې نه ده او خپل خلکو ته بشپړې اسانتیا هم نه لري دغه شاروال په خپل فیسبوک پڼه یوې بلې سیمې ته د دې کنسولګری د لیږد غوښتنه کړې ده تفصیل په دې راپور کې اوري
د سویډن د لیدنګو خاروال دانیل شلنفورش په خوراتون د شبا په دې خار کې د افغانستان کنسول خدمتونه حل تطلون کې افغانان او خپل د قونسلګری د ودانې د ځای پاړه سخت سرګندونی کړي. ډانیل په خپل فیسبوک پاړه شکایت کړي چې په لیډنګو خار کې د افغانستان قونسلګری د خلکو د استوګنځایونو په منځ کې ده او هیڅ داسې اسانتیاوي نه لري چې ورته تطلون کې افغانان ترګټه واخلي. هغه زیاته کړي قونسلګری تمځای پراخ خونی او ان مشتځای نه لري او همدا ټکی د دې سبب شوی څو د قونسلګری تطلون کې افغانان د خلکو په پارکونو باغونو او ان د کور مخته کینه او هیڅ ډول نظافت ته پام نه کوي. د لیډنګو خاروال وای ډیر کله ورته لسمی خلک پر ټلیفون شکایت کوي چې قونسلګری ته راغلي خلک شور کوي او دوی ته سر درد پیدا کړی دی. هغه په ستوکولم کې د افغانستان له سفارت غوښتنه کړې چې د دې ستونزې د حل لپاره لاس پکار شي. په ستوکولم کې د افغانانو د ټولنې مشر نسیم سهار هم مني چې د لیډنګو په خار کې د افغانستان قونسلګری د سیمې خلکو ته ستونزې زیږولې دي.
افغانانو شکایت کړی چې نظافت نه مراتی د قونسلي شاوخوا کې په پارکو کې د خلکو کورو په سنگ که او دا یو غټه مازله ده چې د افغانستان سفارت پوستو کلم کې په یو ګوخه د ښار کې او قونسلی کاملا په بل منطقه کې موقعیت لري او دا لوکال د قونسلی لپاره ډیر کوچنی ده.
په سویډن کې د افغانستان سفارت بیا ډاډ ورکوي چې ژر به دا ستونزه حل شي. په ستوکولم کې افغان سفیر عباس نویان ازادي راډیو ته وویل د لیډنګو د خاروال له شکایت وړاندې د ستونزې د حل په اړه د بهرنیو چارو وزارت ته معلومات ورکړي او له دې سیمې د قونسلګرۍ د لیکت امر ترلاسه کړی دی.
موږ د یو بل ځای د لیدو لپاره راوتلی یو. یو دوه ځایونه مو لیدلی دي اوسې پر قراردادونو او نورو مسایلو کار کوو. پوهیږئ چې د قونسلګرۍ لیکت لږ وخت نه نیسي ولې بیا هم موږ کوښښ کوو چې ډیر ژر له دې ځای یو بلې سیمې ته خپله قونسلګري ولیږدو.
دا لومړی ځل نه دی چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانانو له کړو وړو شکایت راپورته کیږي بلکې له دې وړاندې هم ورته غږونه پورته شوي دي. خو افغانستان د باندې بیا ډیر کله د دې ډول ستونزو د راپورته کیدو یو دلیل د افغانستان د ډیپلوماټیکو مرکزونو او ډیپلوماټانو پڅ کار بلل شوی دی. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان حکومت وایي هڅه کوي چې خپلو بهرنیو ډیپلوماټیکو مرکزونو کې نه یوازې دا چې د ښو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي بلکې په بهرنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو لړۍ هم پیل کړي چې په عمل کېدو سره به دا ستونزې پای ومومي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د کورنی امنیت وزارت په خپل هیواد کې د کورنیو سختریزو د حملو د غواښ په وړاندې خبرداري ورکړې. دغه وزارت د کانګرس پر ودانی د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د پلویانو بریټ ته اشاره ویلې چې د امریکا په هر برخه کې د افراطیانو لوري پر دولتي چارواکو د بریټ خطر استه. اسمت سروان تفصیل راکوي.
د امریکا د کورنی امنیت وزیر د کورنیو حکومت ضد افراطیانو له لوري بالقوه ګواښ ته په اشاره په ټول هیواد کې د تروریزم په وړاندې خبرداری ورکړ. دغه وزارت پرون چهارشنبه ویلي چې د کومې ځانګړې دسیسې په اړه معلومات نه لري خو په دې اندېښمن دی چې هغه کسان به ممکن تاوتریخوالي ته مخه کړي چې د ولسمشرۍ د واک پر انتقال خوابدي دي. د متحدو ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت په یو خبر پانه کې ویلي حاضر دمه د امریکا په متحدو ایالاتونو کې په لوړه کچه د ګواښ چاپیریال رامنځته شوی چې شایي په راتلونکو اونیو کې هم دوام وکړي. دا خبرداری د ولسمشر د انتخاباتو د پایلو د بدلولو په خاطر د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د غوسه پلویانو له لوري د کانګرس پر ودانۍ له یرغل وروسته په ترنګلي وخت کې ورکول کیږي. داسې اندېښنې هم شته چې افراطیان شایي پر منتخبو چارواکو او حکومتي مامورینو حملې وکړي. په استازو جرګه کې د دیموکرات ګوند میسی سی پی استازي او د دې جرګې د کورنی امنیت د کمیټې رئیس بینی تامسون وویل د کانګرس پر ودانۍ کورنی تروریستي بریټ د خبرداري لا څرګند کړ چې دا ډول خطر به په کلونو زموږ مخ ته دی. د استازو جرګې په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ تورن کړی چې خپل پلویانې پر کانګرس پلوسی ته هڅولی وو.
او ورسته مطلب دا چې یو داسې ماسک جوړ شوی چې هم د انسان مخ ترې ښکاری او هم هوا تصفیه کوي. دا ماسک د میکروبونو او ویروسونو ضد هم دی. اسمت سروان بنورتوي.
د کورونا وایرس له خبرېدو سره په درستنړۍ کې د ماسک استعمال او د ماسک جوړونکو کاروبار زیات شو. په پیل کې چا فکر نه کاوه چې دا وبا به دومره ژر درستنړۍ ته سرایت کوي او مخنیوي به هم دومره ګران وي. ډیرو فکر کاو چې ژر به ورته واکسین جوړ شي خو اوس چې واکسین هم جوړ شوی ډیر فکر کوي چې دا وبا به شاید ډیر کلونه له انسانانو سره وي. له همدې کبله اوس نوی نوی ماسکونه جوړیږي. یو نوی ماسک چې په ټکنالوژۍ سمبال دی تازه بازار ته راایستل شوی. دا ماسک د لوبو د وسایلو یوې مشهورې کمپنۍ جوړ کړی دی. دا ماسک د هوا د تصفیه کولو سیستم لري او برسیره دومره رڼا پرده لري چې د انسان د مخ پوستکی ورلاندې لیدل کیږي. دا ماسک چې په حقیقت کې د یو ماشین په شان دی د موبایل غوندې چارج کیږي او په یو ځل چارج ټول ورځ کار کوي. د چارج له کبله داسې رڼا خپروي چې ماسک ته میکروب او عفونت ضد خاصیت وربخي.